امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
د قندار د والی په دفتر کې چاودنه شوې ده. ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. ایران وایي د سعودي عربستان سره دوړخیزو خبرو ته چمتو دی، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د خدای پامانۍ وینا کوي.
د امریکا د منتخب جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ د واک اخیستلو د نیټې پر رانځي کېدو سره هغه د خپلې ادارې لپاره د نوو کسانو ګمارلو ته هم زور ورکړی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پوهنتونونه د علمي مرکزونو په توګه کار کوي. استادان او پوهان د وخت حکومتونو ته او سیاسي مخالفانو ته صاحب مشورې ورکوي، مګر د ملي بحرانونو په حل کې تر اوسه پورې په افغانستان کې دغسې یو کار نه دی شوی چې حکومت ته مشورې ورکوي. په دې هکله موږ یو مرکه لرو، خو اوس شیخ الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. پیل هم د همغه خبر نه کوم چې څو شیبه مخکې را ورسیده. د قندار په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې نن ماښام څه باندې 2 بجې د قندار د والی په میلمستون کې 2 چاودنې شوې دي چې 2 تنه پکې وژل شوي، او د والی همایون عزیزي په ګډون 13 تنه پکې ټپیان شوي دي. په قندار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په ټپیانو کې په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو سفیر هم شامل دی. امنیتي سرچینې همدا شن وویل چې په ټپیانو کې د والی ویان د پخواني جمهور رئیس احمد کرزي د تره زوی هاشم خان کرزي او یو شمېر نور حکومتي مامورین هم ټپیان دي. د رپورټونو له مخې ښاغلی عزیزي په دغه چاودنه کې برسرن ټپي شوی دی. د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. امنیتي سرچینې ویلي دي چې دا چاودنې د ګازو د 2 ډبو د چاودلو له امله شوي دي. خو لا څرګنده نه ده چې ډبې د کوم تخریبي عمل په ترڅ کې چول شوي او که د تخنیکي ستونزو له امله یې چاودنه کړې ده. تازه حال د خپل همکار عزیز الله پوپل ناخلو چې د قندار نظم سره په خبرونه کې مل دی. پوپل صاحب، که تازه معلومات اوریدونکو ته د پیښې په اړه ورکړي.
بلې، هو رحیم صاحب، تاسو او محترم اوریدونکو ته سلامونه. د چاودنې په اړه باندې زدو نقیص مسایل را مخته کیږي. خبر لا هم تر اوسه پورې تازه دی. څنګه چې تاسو د ډبو موضوع ده، د ګازبو او ځینې نوي راپورونه چې را مخته شوي دي، دا ښیي چې په هغو کوچونو کې چې هلته میلمانه ورباندې ناست و، دغه انفجاري مواد پکې ځای پر ځای شوي دي. د تلفاتو ارقام د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک چې دی خپل هم په ټپیانو کې شامل دي، رسنیو ته په یوه غږیز پیغام کې چې اوس یې دغه دې موږ ترلاسه کړي، یوازې د 2 نفرو د وژل کېدو او د 2 لسو د ټپي کېدو خبره یې تایید کړې ده. موږ ته ارقام تغییر کوي، خو د کندهار د والي په شمول، دغه راز د والي د مرچال په شمول او د متحده عرب اماراتو سفیر په کابل کې، دا د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته د تداوي لپاره انتقال شوی دي، او ځینې نور زخمیان او هغه کسان چې په دې پیښه کې متضرر شوی دي، هغه د کندهار په میرویس او زوی روغتون کې تداوي لاندې دي. د دغه چاودنې پر وخت باندې د کندهار د ملي امنیت د اداري رئیس او دغه راز د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق هم په دغه ځای کې و، خو تر اوسه پورې د هغوی د زخمي کېدو کوم خبر موږ نه ترلاسه کړی. خو څول دي مخکې چې موږ د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق له یو همکار غورځنګ افریدي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې جنرال عبدالرزاق ته په پیښه کې کوم تاوان نه دی رسیدلی او هغه روغ رمنې دي. موږ ته د ټپیانو پر اړتیا باندې هغه مخکنی ارقام چې تاسو اعلان کړل، زموږ منابع دا وایي چې خبري منابع چې 13 نفر په دې پیښه کې زخمیان شوي دي او 9 نفر نور هم وژل شوي.
ډیر زیاته مننه درنونکو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل و چې د قندار د والی په میلمستون کې د 14 په حق لای تازه معلومات راکول. تاسو کولی شئ د پیښې په حق لا تازه معلومات د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ. وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی. او دا هم پاتې خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شاهی دورې د ورستی صدر اعظم محمد موسی شفیق د کارنامو په دوه ورځنی علمی نړیوال سیمینار کې ښاغلی شفیق د افغانستان د معاصر تاریخ یو اغیزمنه څیره یاد کړله، ویل چې د هغه لاره به تعقیب کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی موسی شفیق د عمل او قلم خاوند یاد کوي، ویل چې هغه د افغانستان د پرمختګ نیمګړې لاره چې له پاچا امان الله څخه ورته پاتې وه تعقیب کړله.
کور دې ودان شفیق سه، کاش کې ته څو کاله پاتې وای چې د افغانستان ټول وبو دغه سینس جام درلودلای.
ښاغلی غنی په دې ټینګار وکړ چې افغانستان دوامدار هوساینې او ثبات به ورسیږي. وسلوال طالبان شاوخوا څلور بجې د کابل ښار د دارالامان پر سړک هم دوه ځانمرګي بریدونه کړي دي. د کابل پولیسو دا بریدونه تایید کړي دي، خو په اړه یو جزئیات نه دی ورکړي. دا ځانمرګي بریدونه د ملي شورا اړوندې یوې ودانۍ ته نږدې شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د بهرنی اړیکو مسؤول او ویاند وحید الله مجرو امریکا غږ ته ویلي دي چې د پیښې له ځای نه د کابل امبولانسونو څلېرشت مړي او اویا تنه ټپیان روغتونونو ته لېږدولي دي. طالبانو ادعا کړې وه چې بریدونه هغوی کړي. د دې پېښې نه وړاندې یو ځانمرګ برید کوونکی د هلمند په ولایت کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول او وطن یې ووژل. د برید هدف د لښکرګاه په ښار کې هغه مېلمستون و چې د استخباراتو د ادارې یو چارواکي ترې کار اخیسته. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. او دا هم نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو ادارو د پاکستان د حکومت نه د هغو څلورو فعالینو د بېدرکۍ په حق له د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې تېرونه یو دم تری تم شول. د بشري حقوقو نړیوال ادارې ویلي دي چې د غفالینو په پاکستان کې د سخت دریځ ډلو او د پاکستان په پاوس انتقادونه کول. تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې د دغو کسانو د تښتونې ادعا نه ده کړې، خو د بشري حقوقو ادارو ویلي دي که د دغو کسانو ته هر ډول زیان ورسېده مسؤلیت به یې د پاکستان د حکومت په غاړه وي. ترکی یو کوڅه د روسیې د وژل شوي سفیر په نامه ونوموله. د انقره ښاروال هغه کوڅه چې د روسیې سفارت په کې موقعیت لري د روسیې د وژل شوي سفیر اندری کارلوف په نامه کړله. ښاروال ملیح کوکچک د لوحې د بدلولو د پریکړې سند د وژل شوي سفیر مېرمنې ته وسپارله. د روسیې سفیر اندری کارلوف تیره میاشت هغه وخت د ترکیې د یو پولیس لخوا ووژل شو چې د انځورونو په یو نندرتون کې وینا کوله. ایران وایي د سعودي عربستان سره دوه اړخیزو خبرو ته چمتو دی. د ارنا سرکاري خبري ایجنسی ویلي دي چې د نورو اسلامي هیوادونو په شان سعودي عربستان ایران ته هم بلنه ورکړې ده چې د حج په حق له خبرو کې د برخه واخلي. خبري ایجنسی د علي قاضي اسکر د قوله چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خمنی استاذ دی ویلي دي چې په دې خبرو کې به هغه برخه اخلي. ایران پروسه کال سعودي عربستان ته د خپل حاجان د حج د فرضې د ادا کولو لپاره په دې خاطر ونه لګل چې یو کال وړاندې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2426 حاجیان ووژل شول. په پیښې کې د ټولو نه زیات ایراني حاجیان وژل شوي وو چې 444 کسان ول. د ترکیې د اتو اسکرو د جملې نه چې تیر کال د جولای په میاشت کې د ناکامې کودتانه وروسته په یونان ته تښتېدلي ول، دوه تنه یې نن د یونان سترې محکمې ته حاضرېږي. د ترکیې مقاماتو د یونان غوښتي دي چې دا کسان دې بیرته ترکیې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې په عالي رتبه تحقیق کوونکي او د کرملین په څلورو نورو کسانو لګېدلي بندیزونه د بشري حقونو ناوړه سرغړونې ګڼلې دي. زرګونو کسانو نن د ایران د پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ایران مذهبي رهبر آیت الله علي خامنئی د رفسنجانی د جنازې لمونځ د پایتخت تهران په پانتون کې وکړ. رفسنجانی د 1999 څخه تر 1999 کلونو پورې د ایران جمهور رئیس و. رفسنجانی د یک شنبه پورې د زړه د حملې له امله د تهران په یو روغتون کې مړ شو. په برما کې د پوځیانو لخوا د روهنګیا مسلمانانو سره د زور زیاتۍ لور رپورټونو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ یانګ هیلی د دوشنبه په ورځ هیوا ته تللی ده. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې استاذ لیبا په ملکیانو د پوځ او وسلوالو ترمنځ د خونړیو جګړو اغیز ورزوي. او وروستۍ خبر دا چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د خدای پامانۍ وینا کوي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما د خدای پامانۍ په وینا کې امریکایان دې ته وهڅوي چې په خپل آینده باور ولري. جمهور رئیس اوباما به د امریکایانو ته ووایي چې په خپل راتلونکي باور ولري او په دې پسې ونه ګرځي چې نوی جمهور رئیس څوک دی. ښاغلی اوباما به نن شپه د واشنگټن ډی سي په وخت 9 بجې په شیکاګو کې وینا وکړي او امریکایانو ته به ووایي چې په خپلې 8 کلنې دورې کې یې څه کړي دي، ولې د ده دوره مهمه وه. 8 کاله مخکې په همدې ښار کې د متحده ایالاتونو د لومړي تورپوستي جمهور رئیس په توګه د ښاغلي اوباما برای اعلان شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.